در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سروان سین.
ډیر مننه نیمی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. ساعت د سهار 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي وای د سولې د خبرو ځای باید د خبرو د ځنډ سبب نشي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې یو ساعت خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسونوال په یو برید کې ووژل شول. د سالنګلار د درنی واورې له کبله بند شو او د یمن نوي حکومت په سعودي عربستان کې لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسون کوونکي د وسلوالو مخالفانو په برید کې ووژل شول. د امنیت قوماندانۍ ویاند حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاسونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. نوموړی وایي برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي.
پکتیا ولایت لومړی امنیتي او زیارون د لرګوی اړې په سیمه کې وسلواله طالبانو د ښځو له جامو څخه په استفادې د پاتون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید تر سره کړ. بدبختانه په دې برید کې زمونږ دوه تنه سرتیر شهیدان شوي دي.
نظامی همداراز وویل د ډزو په محل څلور ماشومان ټپیان شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاتونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وستي اخیستي او د خپلو سیمو ساتنه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لوی لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی ازادي راډیو ته وویل د درنې واورې او طوفانونو له کبله دا لار بند کړې ده. افغانزوی همداراز وویل د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دغه لار به تر هغو بند وي چې د واورې ورښت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په ګنش میر ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی او خبرداري ورکړی چې په ځینو سیمو کې ممکن سملاسي سیلونه هم راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سژنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې وي. ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا معلومات د پوز یو ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړی دي. ترامپ دا وضاحت نه دی ورکړی چې د افغانستان انتخابات د کومو تګلارو او معیارونو له مخې د دوی تر ټاکنو ښې وي، خو ویلي دي د دوی انتخابات د درېمې نړۍ د هیوادونو ټاکنو ته ورته وي. نوموړي یو ځل بیا ادعا کړې چې د امریکا د نومبر د درېمې نېټې په ولسمشریزو ټاکنو کې په میلیونونو میلیونونو هغو رایو کې درغلي شوې چې د پوست د لارې کارول شوي دي. ډونالډ ټرمپ او ټاکنیز ټیم یې له دې وړاندې د امریکا په څو ایالتونو کې د انتخاباتي درغلیو په اړه شکایتونه ثبت کړي، خو ګڼ شمېر یې اړوندو محکمو بیرته رد کړي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوي بڼې چې چټک خبریږي د ثبتولو خبر ورکړی دی. څلور پیښې په هسپانیا، یوه په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوې. د کورونا د نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین په وړاندې مقاومت لري، په هانګ کانګ، سنگاپور، آسترالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوې بڼه چې ویل کیږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکنۍ هغې په شان وژونکې نه ده، لومړی پلا په بریتانیا کې خپره شوه. په بوسنیا هرزګوینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر پیټر وان دیر ویررارت خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې درنه واوره ورېدلې. د هوا درجه ل صفر ټیټه ده او پناه غوښتون کې د تودوالي لپاره څه نه لري. د ویلي هیڅوک باید په داسې حالاتو کې ژوند ونه کړي او په خبره په دې شرایطو کې سیاسي اقدام ته اړتیا ده. تر اوسه زرو پناه غوښتونکو ته د خوراکي موادو مرستې رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم د کډوالو د بد حالت له کبله بوسنیا هرزګوینا ته خبرداری ورکړی او د دغه هیواد مشرانو ته یې ویلي چې د پناه غوښتونکو د سرپناه غم وخوري. په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې څو میاشتې وروسته د یمن نوی حکومت لوړه وکړه. دغه حکومت ته چې څلرویشت غړي لري پرون شنبه د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي لخوا لوړه ورکړل شوه. په دغه حکومت کې د ولسمشر هادي پلویان او د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو انتقالي شورا شامل ده. د نوي حکومت د لوړې مراسم د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په استوګنځای کې ترسره شول. یمن له 2014 کال راهیسې په ویجاړونکي کورنۍ جګړې کې ښکېل دی. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو پر ضد جنگیږي. حوثیان د یمن پر مرکز سنا ښار او دغه هیواد په شمالي ښارونو کنټرول لري. نن یک شنبه ده. د البریز 1409 نوي د جدي و ماود میلادي 2000 د دسمبر 15 د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وای باید د سولې خبرې په خپل وخت پیل شي. نن اوباته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. رواني اوبا یا کرونا خلک څومره اغیزمن کړي؟
غربت وهلې دي، کارانتین وهلې دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلې دي.
په خوست کې مدني فعالان د ښځو لپاره د امن کور غواړي.
داسې مسؤول ځای نشته، قومندانۍ کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بې جرمه محبس ته محول کوي.
په نورستان کې د کروندګرو لپاره سړی خونی جوړی شي.
تقریبا 15 لک او 25000 افغانۍ د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي.
د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکزی ټیم یو غړی وایي د بین الافغانی خبرو د ځای په اړه باید د دواړو خواوو رضایت په پام کې ونیول شي. د ده په باور که هر خوا د ځان په خوښه یو ځای ټاکي او یا یې وړاندیزوي ممکن ورسره خبرې وځنډی شي. په عین وخت کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی په ټاکلي وخت د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاویو له هوکړې سره سم ټاکل شوی لاس ورځ وروسته د بین الافغانی خبرو دویم پړاو پیل شي، خو د خبرو د ځای په اړه له مخالفتونه په خپل ځای دي. اوس د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي که خبرو ته هر ځای ټاکل کیږي او یا هم د وړاندیز تر کچې یادیږي باید د طالبانو رضایت هم پکې وي. غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل دوی د خبرو دویم پړاو ته چمتو دي او ټینګار کوي چې باید په خپل وخت پیل شي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع برای
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د خبرو دوام ته ژمن دی او پرې کنده دریځ لري. موږ د خبرو دوام ته بشپړ چمتووالی لرو. د سولې خبرې به ان شاء الله پر ټاکل سوی نیټه بیرته پیل سي. د ټولو افغانانو او سیاستوالو اراده همدا ده چې خبرې باید دوام وکړي. خبرې دوه لوري لري، نو دا باید الزامي وي چې د ځای په اړه دواړه لوري رضایت ولري.
د بین الافغانی خبرو لمړی پړاو چې د سپتمبر په 12مه دوحه کې پیل شوی وو، ل دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته په کې شو خواشل ورځنۍ وقفه راغله. دواړو لوریو د وقفې د اعلان پر مهال ویل چې د خبرو تګلارې پر سر هوکړې ته رسیدلی او ل خپل مشرانو سره تر مشورو وروسته د جنوري په 15مه یعنی د راتلونکو اونۍ په سه شنبه دویم پړاو خبرې پیلوي. پرون شنبه د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابه په دویمه غونډه کې هم ټینګار دا و چې خبرې باید په ټاکلې نیټه پیل او د ځای انتخاب د ځنډ لامل نشي. دا ټینګار داسې مهال کیږي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکارې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې دویم پړاو خبرې باید په افغانستان کې دننه پیل کړي. د چارواکو کندهار د لومړي غوراوي په توګه یاد کړه او بیا یې وویل که طالبان د هیواد هر سیمه کې غواړي دوی چمتووالی ورته نیسي او اسانتیاوې ورته برابروي. طالبانو بیا وویل د هیواد دننه وضعیت دې ته چمتو نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران هلته ولیږي او خبرې مخته بوزي. د یادونې وړ ده چې پر قطر سربیره اندونیزیا، ازبکستان، جرمني، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د کوربتوب ژمنه کړې. د سولې خبرو د څرنګوالي او ځای ځایګي بحثونه داسې مهال تاوده دي چې له جګړې ستړي افغانان او د افغانستان په مسأله کې ښکېلې خواوې د تاوتریخوالي زیاتېدو په تنګ کړي او د سملاسي اوربند غوښتنه کوي، خو معلومه نه ده چې دغې غوښتنې ته به یې څه وخت د جګړې دواړه غاړې ځواب ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په خوست ولایت کې ځینې ښځې او د ولایتي شورا ښځینه غړي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قصید امن خونو د نشټوالي له کبله بې عدالته پاتې کیږي او ډېری د تاوتریخوالي قرباني ښځې په جرمونو له محکومو ښځو سره په زندانونو کې ساتل کیږي. دوی له دولت غواړي چې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره دي داسې خوندي ځای جوړ کړي چې د مدیریت چارې په خپل ښځې سمبالوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې یو شمېر مېرمنې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره د خوندي ځای له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې له دې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځینې نورې ګڼې قضیې همداسې غلي پاتې کیږي. مدني فعاله مریم ځایي اداره او په ځانګړي ډول د ښځو چارو ریاست معلوماتوي چې تر اوسه یې د مېرمنو لپاره داسې امن ځای چې چارې مېرمنې سنبالې کړي نه دی جوړ کړی.
د ښځو چارو ریاست د حقوقي بشر جندر مدیریت د کور په جوړولو کې اقدام نه دی ترسره کړی.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امن کور او د ښځو لپاره د خوندي ادرس د نشټوالي له امله ډیر کله د تاوتریخوالي قرباني شوی ښځې په زندان کې په جرم له محکومو شوی ښځو سره یو ځای ساتل کیږي.
ځینې ښځینه چې راځي هم یعنی فرار منزل کوي، موږ ته مراجعه وکړي چې دا تاسو ځان سره وساتې کور کې، موږ هم انکار کوو. یا ښځو چارو رئیس صاحب هغه هم احیانا انکار کوي ځکه چې دا شخصي کارونه دي، څوک په غاړه نشي اخیستلی، داسې مسؤول ځای نشته. طبیعي حالت داسې قمنداني کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کیږي بې جرمه محبس ته محول کوي.
د خوست د ښځو چارو ریاستوي په روان 99 کال کې تر دې دمه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 18 پټه قضیه ثبت شوې، خو دا هم مانی چې د خوندې ځای د نشټوالي له امله ګڼې مېرمنې خپلې ستونزې نشي شریکولی. د دې ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د قرباني شویو ښځو لپاره د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ترلاسه کړې.
متاسفانه تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې ورته بودیجه یا تخصیص ترلاسه کړو.
د خوست د ښځو چارو د رئیس په وینا که څه هم د ښځو چارو وزارت د خپل پالیسۍ له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د میرمنو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړوي، خو د دوی له سرګندونو داسې ښکاري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې میرمنې به څو کلونه نور هم قرباني کیږي څو په دې ولایت کې د امن کور ورته جوړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د دسمبر 28مه او باته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. څو شیبې وروسته په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو اوس د نورستان په اړه. د نورستان په مرکز پارون کې د الوګانو د ساتنې لپاره 14 سړی خونې جوړې شوې دي. دغه سړی خونې د 2,500,000 افغانۍ په لګښت د کرنې وزارت له لوري جوړې شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په یاد ولایت کې هر کال په زیات اندازه لوګان تولیدیږي، خو د ساتنې لپاره کوم اسانتیاوې نه درلودې. د دوی په خبره چې د بزګرانو د یادې ستونزې د حل لپاره 44 خونې جوړې کړې. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا 44 بابا د الوګانو یا د کچالانو ذخیرې وي چې موږ جوړې کړلې، چې تقریبا 15,000 او 25,000 افغانۍ زموږ لخوا نه د هر ذخیرې لپاره د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي. دا پروژې د برګمټل په ولسوالۍ کې هم تطبیق کړو تر څو چې هلته هغه بزګران کوم ستونزې لري، مشکلات لري، هغه
د نورستان اوسیدونکي هم د یادو خونو په جوړولو خوښ دي، خو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړېدا ترڅنګ دی د دوی کرهنیزو تولیداتو ته بازار هم پیدا کړي. عبدالرشید وایي
بزګرانو دوپاره چې ډېر په خواري او ډېر په زحمت سره د زنانه او ماشومان او نارینه ټول روز یو زحمت سره دغه حاصل لاسته راوړي، دوی دوپاره یو تیلا دی یو سره زره هغه ارزښت لري. دا ځکه یو طرف ته دوی خپل هغه کور دوباره چې کوم استعمال دی هغه مال ته کولی شي ذخیره کې هلته نه وخت وخت باندې واخلي او آرام آرام باندې استفاده وکړي.
نورستانیان وایي په ولایت کې ډول ډول میوې، غلدانی او سبزیجات کیږي، خو د بازار نه موجودیت او لوی خاورونو ته په وخت د دوی محصولاتو نه رسیدلو دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
پرون پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د يرغل یو 40مه کلیزه و. پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل د اغیزو په اړه هم یو مفصل راپور لرو چې په همدې خبرونه کې ورسته در اورو. نن د دسمبر 28مه او با ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ول او بای ناروغي او څخه ده چې سشکالې په ټوله نړۍ کې انساني تلفات وړول. دې ناروغي نه یوازې خلکو ته تلفات اړولې، بلکې له اقتصادي پلوه هم نړیوال لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې راپور کې به په افغانستان کې د دې ناروغۍ له امله د خلکو پستونزو هم رڼا واچول شي.
که څه هم پیړۍ پیړۍ مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په میلیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو وبایي ناروغیو شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وای کرونا وایروس یې پر کاروبار ژور اغیز کړی.
مخکې موږ ولسوالۍ څخه موږ ته شان راکړل، موږ دلته رانیول، د دې ځای څخه مو استول، نورو ولایتو ته مو استول، خو څنګه هر څه په ټپه درېدلې دي. د کورنۍ غړي زموږ خپلې اوسپنجري پلارو هغه د خدای وسو مخشي هغه را ساخستی دا غیر ته وجلې دي.
شهید الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. د وای دغه وایروس په خبرېدو سره د کاروبار کمرنګ شوې ده.
دوا درمیا شته کارانتین کې بند وو، د کارانتین د بندیدو کې یګانم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخسته. نو مخکې بچي ته بوتانو ته ضرورت درلود یو په زبید واخستل، اوس چې د تیر کال بوتونه ورسره پاتې وینه وینه اخلي، ځکه غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کورونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلې دي.
د دسمبر 28مه او با ته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا وایروس خبرېدو د یو 15مې اونۍ دوهمه ورځ ده. دا وایروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو، له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایټالیا، جنوبي کوریا او فرانسا د هغو هیوادونو د قطار په لومړي سر کې دي چې د کرونا وایروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي، خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. طواغون، تور طواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایي انفلونزا، ایچ آی وی او د خوږې انفلونزا هغه ساري ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پیښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پیښې ثبت شوې او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو وبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیا او برېټانیا په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسین نو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي. خو دا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې څه چمتووالی لري؟ د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
کورونا چې افغانستان ته راغلی تر اوسه پورې ورته په کافي اندازه لوازم تدابیر نیولي او پلان هم لرو چې باید ورته نور هم زیات کړو. مثلا په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ و، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې موږ د اکسیجن ستره ستونزه درلوده په هیواد کې، هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
خو خلک له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې عمله د له زیانمنو شویو وګړو سره مرستې وشي، مالیات ډېره کم شي او روغتیایي اسانتیاوې دې زیاتې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کرونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله په ټول هیواد کې 1,92,000 او 1,13 مشکوکې پیښې معینه شوې چې له دې شمېر 1,500 او 841 مثبتې تایید شوې دي. د دغه وزارت په خبره له د شمیر 1,000 او 12 کسان بیرته راغیدلې او 2,105 تنه مړه شوي دي. همدارنګه د مهال د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې 1,905 فعال ناروغان بستر دي چې 318 یې په عاجلو یا بیړنیو خونو کې دي. د هغه شمېرې دي چې د روغتیا وزارت له ازادي راډیو سره د شنبې یا د ډسمبر په 26 شریکې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اته بجیا او 20 دقیقې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري وسام فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرویشیا ریویو خبرونی په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو د حضور او په دې اړه د افغان چارواکو پر انتقاد لیکنه خبره کړې ده. د خبرونی پر اساس د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ وویل چې پاکستان ته د افغان طالب مشرانو سفر او هلته د هغو لیدنې کتنې د افغانستان سولې ته ستونزې پېښوي. په هغه ویډیو کې چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه، د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ښودل کېږي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو شمېر طالبانو ته وینا کوي. برادر د پاکستان د حکومت په بلنه د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر پروسې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو د راپورونو او د خپرې شوې ویډیو له مخې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته یې په دې هیواد کې له میشتو طالبانو سره هم کتلی دي. په ویډیو کې ملا برادر د ګڼ شمېر طالبانو غونډې ته وایي چې د سولې پروسه په پاکستان کې د طالب مشرانو په مشوره نهایي کیږي. د دې ویډیو په خبرګون کې د افغانستان د بندنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو موجودیت د افغانستان د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په سیمه کې د کړکېچ او بې ثباتۍ سبب دی. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی د دسمبر په 14 پاکستان ته ولاړ او هماغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا پلاوی د افغانستان د حکومت په مشوره ورپللی دی. خو د ویډیو له خبرېدو وروسته افغانستان عکس العمل وشو. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنوي او وایي چې د طالبانو ټول مشران په کوټه او د پاکستان په نورو ښارونو کې دي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. آیرش ټایمز ورسپانه د ورسپانې هم په افغانستان کې د کورونا وایروس او په وړاندې د افغانانو د بې تفاوتۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې د یو شمېر دوکاندارانو یادونه کړې چې له خپلو مشتریانو سره په لاس روغبړ کوي او حتی وایي چې کورونا نسته او دا تشې اوازې او تبلیغات دي. خو دا په تاسل کې ده چې پرون د آیرش ټایمز راپور له خپرېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا 3 مثبتې پېښې ثبت کړې دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ویلي چې خلک له کورونا وایروس او په برخه کې د پیغامونو لاوریدلو ستړي سوي دي. دوی وایي افغانان په داسې هیواد کې اوسي چې د جګړې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي او د کورونا وایروس ورسره سیالي نسي کولای.
پرون د جدیش پښمه وه، یو 40 کاله پخوا د پخوانی شوروي اتحاد پوز پر همدې ورځ پر افغانستان یرغل وکړ. که څه هم د شوروي ځواکونو په افغانستان کې له 9 کلونو وروسته ماته وخوړه او له افغانستان څخه ووتل، خو پر افغانستان د جګړو اخیز لا هم دردونکی او مرګونی پاتې دی. افغانستان ته د شوروي میراث څه دی؟ په دې راپور کې ورته لنډه کتنه شوې.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 کال د جدي پښپاګمه پر افغانستان يرغل وکړ. دغه ځواکونه د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حفیظ الله امین د قتل او د سبب رکرمل د کرسي کې ناستو پر مهال راننوتل. پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل وروسته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو پاڅون پیل شو. احمد کاریاب چې هغه مهال له پخواني شوروي ځواکونو سره په جګړه بوخت و، هغه مهال د هیواد تیاره دوره بولي او په خبره یې چې افغانستان ته د شوروي میراث جګړې، وژنې، کډوالۍ او بدمرغۍ وي.
دو ماسر دے اجوال دے روسانو کم چی پا افغانستان دے سوئے دے داخلی جنگوں پاس ہم در قومی سمتی مذہبی گروہی اختلافات پا افغانستان کے لئے ادامہ لگی پیلے چی دریم ناگوار اثر بحرینی مداخلات
د دغه جهادی قومندان په خبره افغانستان لا هم د هغه مهال ترخی خاطرې تجربه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هغه مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول او شاوخوا 2 میلیونه نور په هیواد دننه بې ځایه شول. د دغه وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 15 میلیون افغانان مهاجر شو په چې ګڼ شمېر یې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران کې مهاجر شوي دي چې تر اوسه هغوی په دواړو ګاونډي هیوادونو کې خپل ژوند تېروي.
خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي شوروي د افغانستان ځواکونه په نوو او موډرنو وسلو تجهیز کړل. د افغانستان مسلح ځواکونه له خپلو ټولو تجهیزاتو سره په کورنیو جګړو کې له منځه ولاړل. د پخوانی شوروي هڅه دا وه چې له اقتصادي اړخه هم په افغانستان کې کوم میراث پرېنږدي. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم په افغانستان کې د پخوانی شوروي میراث داسې انګیري
کابل پورې تخنیک پانتون نه چننه موږ د تخنیک په برخه کې کدرونه روزي. دوهم د افغانستان ازبکستان دوستۍ پل دی چې نن هم د تجارت او د خلکو د تګ راتک دپاره عمده وسیله ده. د مکریانو پروژه ده. یو بل د غزنی د سردی بند دی چې نن هم ترېنه استفاده کېږي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي سیاسي میراث بیا ویجاړونکی و. داود مایار وایي د شوروي په لاس د افغانستان اشغال د دغه هیواد خپلواکي او ثبات له منځه یووړل.
یو نظام دلته حاکم و، یو سیستم و چې که چیرې دغه یرغل حمله د تهاجم صورت نه وی نیولی به افغانستان د یو حکومت یو نظام هغه و مونږ به شاهد و د یو قوي نظام.
که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یو څلوېښت کلونه تېرېږي خو لا یې هم داغونه پر ځای پاتې دي. ډیری خلک په افغانستان کې اوسنۍ جګړې د پخواني شوروي د یرغل پایله ګڼي. له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو 22 کاله وروسته لا هم د جګړو د پای ته رسېدو کومه واضح حل لاره نه ده موندل شوې.
ستاسو له پیغامونو
ولکه یاد طالب سره خاطره لرو، ولکه یاد حکومت سره لرو. حکومت هم چې هر څه کوي هغه کوي. د خلکو سره یې نه نړوه او ظلم کوه او تکلیف جوړوه. تاریخ هم دا چې دوی ګرد دواړې ترې درواغ سره وایي. السلام علیکم. د زه د یرا د ولایت خبر کوم. نو کورغ د ولسوالۍ څخه عبدالمات موږ دې د مهاجر یو په دوه کاله درې کاله مخکې راغلي یراد کې اشاره کې ساتو رګریشن په سیمه کې د کورغ د ولسوالۍ کې مول سره هیڅ کومک هیڅ شی نه رسوي. دولت موږ ته هیڅ توجه نه کوي.
بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زرر محمد حکیم له هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه درته پټمات کیم. زما پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډیر ګران شوی دي، خصوصا هر شی چې دی که غوړي که دا نور کم شیان دي دا ټول ګران شوی دي. موږ د حکومت ته چارواکو ته یا د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کړي په مناسب قیمت یې ورکړي. نو کم خلک چې مهاجر شوي دي یا مهاجرین دي د هغو خو بالخصوص بیخي وس نه ته رسېږي. نو موږ
ستا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12.5 دی ویو په یو شمیر شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري. زموږ خبرونه د غراس د انټرنیټ لاري اوریدي شي او همه مطالب لوستل شي. د ازادي رادیو د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پاڼې مطالب شیبه په شیبه تازه کیږي. تاسو زموږ اکثره راپورونه په لا تفصیل په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. اوس 8:30 دی. د روان خبرونې په دوام کې 2 پروګرامونه لرو، خو اوس لنډ خبرونه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې 2 سیمه ایز پاتونوال د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی دي. د امنیت قمندانۍ ویاند حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاتونوال تیر ماښام د شهر په لومړی حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. د سالنګ لوی لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی آزادی رادیو ته وویل د درنې واوري او طوفانونو له کبله دا لار بنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سرشنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډیرې شوې. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوي بڼې چې چټک خبريږي د سبتولو خبر ورکړی دی. په بوسنیا هرزګووینا کې سلګونه پناه غوښتون کې وروسته تر دې د سړی هوا او درنې واورې له ګواړ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. او په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې 2 وروسته د یمن نوي حکومت لوړه وکړه. مخه تر دې چې تاندې څنګه او حقیقت څه دی پروګرام باورې د اروپای اتحادیې په اړه یو راپور لرو. نن د اروپای ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون پراخ بهیر پیل شي. پرون ډیرو اروپایي هیوادونو اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محمولې ورسېدلې دي. د دې موضوع تفصیل اسدالالدین وړاندې کوي.
یو شمیر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې اتریش، هنګري، چک جمهوریت، اسپانیې، ډنمارک، فنلند، ناروې او سویډن پرون د دسمبر په 26 اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ دوزونه ورسېدلې دي. دا د فایزر او بی ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی واکسین دی چې د پولیسو او یا هم پوځ تر څارنې لاندې دغو هیوادونو ته رسېدلې دي. د اروپای کمیسیون مشر اورسلا وندرلین پرون په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی وویل
We are starting to turn the page on a difficult year.
موږ د واستونزمن کال د پانی اړولو په حال کې یو. سر له سبا په ټوله اروپا کې د کووډ 19 پر ضد واکسین پیلېږي. دا واکسین په یو وخت د اروپای ټولنې ټولو هیوادونو ته په واک کې ورکړل شوی. خلک به په اتن، روم، هلسنکی، سوفیا او هر ځای کې واکسین سي.
د میرمن وندرلین په خبره د دغه واکسین تطبیق به ګام په ګام عادي ژوند ته په بیرته ګرځېدو کې مرسته وکړي. په اروپا کې د دغه واکسین د تطبیق هڅې داسې مهال پیل شوي چې په اکثرو هیوادونو کې د کورونا ویروس د بدلون مندل باندې مخنیوي ته تدابیر جدي شوي دي. د ویروس دا بدلون مندل باندې چې تر اصلي هغه ژر د لیک دوړ ده د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې ثبت شوه. جاپان کې وروسته تر دې چې د دغه ډول ویروس مثبته پیښه ثبت شوه، له بریتانیا او له بهره په ورتلونکو نورو اتباعو لنمهالي محدودیتونه لګول شوې دي. فلیپین هم له بریتانیا سره پر الوتنو لګول شوی بندیز غځولی دی. سویډن کې هم پرون شنبه د ویروس د بدلون موندلې بڼې مثبته پیښه ثبت شوه او دغه هیواد هغو کسانو ته چې له بریتانیا ورزی سپارښتنه کړې چې ځان قرنطین کړي. سویډن د لنډ وخت لپاره له بریتانیا ورتلونکو پروازونه هم منع کړي دي. فرانسه چې د همدې اونۍ په پایل کې د ویروس د نوې بڼې مثبته پیښه پکې ولیدل شوه، له ټولو هغو کسانو د کورونا منفي معاینه غواړي چې له بریتانیا ورځي. د واکسین د تطبیق له هڅو سره سره چارواکي له خلکو غواړي چې د ماسک تړلو، لاس وینځلو او فزیکی واټن چارو ته دوام ورکړي. د امریکا د جان هپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه شاوخوا 80 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون 9 لکه کسان مړه شوي دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی اونې ورستمو بیا هم په سلامونو د تان د څنګه خبرونه اوریدو تر بولم دا اونې په انلاین کاروبار غږیګو او وابه ورې چې ځوانان څنګه کولای شي انلاین کاروبار پیل کړي
بلا بیل لارې دي په ویب سایټونو جوړولای شي چینلونو جوړولای شي انلاین صرافي کولای شي او
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي
که یو سړی کار پیل کړي هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي
او د انلاین کار پر مهال کوم خبرو ته پام وشي
د مخپلو استعدادونو یا ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي
د تان د څنګه د خبرونه او زلي مهادي وړاندې کوو
انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیر د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده د برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي په اوس وخت کې انلاین صرافي د انلاین خدمات وړاندې کول فریلانس کار کول ویبپاڼې ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابر وی د پکتیا اوسیدونکو عبد الله زرمتای وای
د بیکاری لمنځړو لپاره لارې چارې ډېری دي خپل ځوانان لاس پکار سي چې یو لارې مثلا د انټرنیټ نه آیت تر لاسه کول خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسي لري تقریبا کې وایو اټکلی کې د 15 میلیون ځوانان انټرنیټ لاسرسي ولري په فیسبوک یوټیوب دې ته ډېر لاسرسي لري نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه آیت تر لاسه کی بیلابیل لارې دي په ویب سایټونو جوړولای شي چینلونو جوړولای شي انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي سمو ګوسو بیلګې لرو هم ځین ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی انلاین برخه کې دوی ډیر کار کوي
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې انلاین کاروبار کوي دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه کندهار کې مې دنده درلوده بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچو چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم یو موټر مې واخیست هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو نو بیا ملګری مې هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي چاته لیکنې وکړي نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده ما خپل کار ته دوام ورکړ درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترې لاسه کړم نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بیخي زیات پلټنه وکړله اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ خو اوس یې د انلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی
یو کامره مو پیدا کړل درې څلور نفر مو پیدا کړل نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړ دغه نه بعد ما ته د چینل یا مثال د خلکو سره چې ما پارتنرشپ کوم نو دوی ما ته پیسې شروع کړل زه خپل ډیر کار کوم نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي د شپږ سات ډول
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی نو ما وړای چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریس ویوای ځوانان کولای شي په هغه برخه کې انلاین کار وکړي چې دوی پکې ورتیا لري
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري استعداد لري نو هغه دې د مخپلو استعدادونو یا ورتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي او یو څوک د کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې ورتیا نه لري یا استعداد نه لري هغه دې هم دغه کاروبار یا انلاین کاروبار پیل کړي دا ځکه چې په انلاین کاروبار کې شرایط سخت دي یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چاله اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي زه په خپل هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی دی نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال تر استفاده وکړي او دوم قدم کې پراتلونکي د مال لپاره د عاید او سرچینه هم وګرځيږي
په ځینو انلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کولو وخت نیسي نجیب شمنوایی انلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي
ډیر چینلونه او ویب سایټونه شانس یې غوښتل چې کلونو لپاره کار کړی ده اوس په یو څه باندې بدل شوی ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شانس نیو کو خو دا غوښ څو کال مزل کړی دی غواړي په یو څو هفته یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي خو په دې برخه کې مشورې ورکړل سي ځوانان ته یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي شاید د سلاري وی سي باور مور باندې پیدا سي او غلاري پیدا کړي چې دوی ګټه ځینو کې ګټه کول لپاره ممکن ده یو خلاره وی سي اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کارو بنیو کی ترڅوس دا غټی تورسی بیا غ وخت ک غټی ترسی گل څو میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی بیا غ وخت کی د ته بیا دیو کار پر سترګ وګوري پر کار یعنی مخکلی غنه ممکن د زمینی کار په شکل بنی استفاده زین وکړای سی د کامیابی لپاره
سمینا ستانګزی وای هغه ځوانان چې په افغانستان کې انلاین کار کوي لاستونز سره هم مخ دي نو موري له حکومت بانکونو او مخابراتي شبکو څخه غواړي چې د انلاین کاروبار چاري د ځوانانو ته اسانه کړي
په کار د چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت هغه کمپنۍ چې د انټرنیټ مشتریان ته ورکوي او بانکونه باید د انلاین کاروبار د وړیدو لپاره هڅه وکړي یعنی هغه بانکي کارتونه چې د انلاین پیسې پر ورکول کیږي ډېر په افغانستان کې نشته په کار د چې بانکونه دا سہولتونه رامنځته کړي چې د انلاین کاروبار خلق په اسانی خپل پیسې ترلاسه کړي پوسنی ډول هم کېدای شي پیسې ترلاسه شي لیکن لار یو دا یو څه سخت ده او سره انټرنیټ هم مرزانه شي ځکه چې انټرنیټ چې قیمت وی حالت آنلاین کاروبار په اسانی پرمختګ نشي کولای نو د آنلاین کاروبار په مخ کې چې کومې ادارې دي چې دوی د سہولتونو رامنځته کړي دا به ډیر ځوانانو هڅوي چې آنلاین کاروبار پیل کړي او مصرف شي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري څه ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسیدلای شي چې په عاید بدل شي او د آنلاین کاروبار پیسې له کوم لارو ترلاسه کیدلای شي په همدې اړه زموږ همکار له رحمت دیوان سره چې خپل آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته بولم
دیوان صاحب ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی وای کار نشته څنګه ولکم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي
ته ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډیر زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي د بیل کې پټول باندې کتا سي لوی ویب سایټونه وګوره په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړي کنن تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هوا تر بودیجی ډیر لوی پیسې ګټي هر کال نو که څوک واړی چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کی نو هغه ته په کار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوي کی تر څو پورې چې ځان پوي نه کی دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځای بیا نشي کولای هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوي کی بیا د دوی شرایط ته باندې ځان پوي کی هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي د انټرنیټ په برخه کې باید نو وخت وکي ځان اپډیټ وساتي تازه معلومات ترلاسه کی او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمره به ته ډیره ګټه ترلاسه کړي کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغه سی په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتما ګټه کولی شي او هغه د پاره به ډیر ښه وي چې ډیر زری کامیاب
تاسو مخکې ویل چې مخکې دی چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي خو مثال کله چې د پیپوشو بیا را پیلوي څنګه دغه حد تر سوالای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي
یو سړی کار پیل کې هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي خو هغه لکه سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي دا ستا په کار پورې اړه لري د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهم خبرو باندې ځان پوي کی لاغي ورستا کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کی هغه ورستا کولای شي ویډیوګان جوړی کی د ویډیوګانو جوړول په وسنی وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږم ریکارډ کې ویډیو مو کې ایډیټیم کې هر کار پیو کولای شي په یوټیوب کې به څو شیان ډیر مهم دي یو سر لیک ډیر زیات مهم دی تمنیل ډیر زیات مهم دی مثلا کوم مکس چخکاری ډیسکریپشن مهم دی داغه ټیکس ډیر مهم دی چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی نو داغه یوټیوب چینل به ډیر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وی کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ په ټوئیټر کې شیر کړئ په نورو ځایونو کې شیر کړئ یوټیوب به تاسو مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارټنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ ستاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او لاغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. خو د هغې تر مخکې د هغې مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته دی تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ په هغې کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دا دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه چې کمپیوټر کې د هغې لپاره تر ټولو مهم شی ایس ای او ده سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې ستاسو د ویب سایټ ښه وي یا د بلاګ ښه وي هغومره کولای شئ تاسو ډېر خلک خپل کړئ. نو په هغې طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې ستاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کړي وی منی لاغې وروسته کولای شئ پیسې وګټئ.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې یې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس دي چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي. یو پیمنټ میتډس چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي. هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د هغه لوی هیوادونه چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړئ چې هغه کې د بانک د پیمنټ میتډز وي. ځکه نور پیمنټ میتډز دي هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د وی ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمایي زیات وګړي ځوانان دي. خدا افغانستان ځوان قشر لډیرو ګلو ډګ زړه لري او له همدې کبله ډېرې مجبور شوی چې کډه په سر کړی او له افغانستان د باندې ووسی. دا په ټوله کې د وطن لپاره خبر نه دی چې ځوان قوی د نورو د خدمت لپاره پردی پیټي په سر ګرځوي. خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي نه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بل اخره دلته سشته چې یو ځوان پر زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي. د نن حقیقت څه د خبرونه د کډوالۍ د نړیوال ورځ په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن ملمامي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زدران صاحب تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاست.
مننه تاسو ته مننه تشکر ډیر مننه.
علیکم سلام. زما لومړی پوښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستان وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو جرمل صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمای نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړوي. تقریبا ایمار چې کوم دي سلور شپږ د نفوس افغانستان ځوان دی. دلته موږ تاسو وګورو په دا سلویخ کال جنگونه بیا دا شل کال جنگونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنگ کیږي. نو د دې په وجه سره زیاتو ځوانانو دغه فکر وي او هغه وي چې خارج ته لاړ شو په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه هم دومره زیات نه دی چې یعنی هغه تقریبا د یو سروې مطابق سلور سوا سلور لکه ځوانان د کار بازار ته وځي. نو هغه استخدام دومره زیات نه دی. پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو وینو تقریبا د شپږو نه تر پنځو میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه نه زیات وګړي چې کوم دی هغه کډوال دي د مختلفو هیوادونو چې په کډوالۍ ژوند کوي د خپل هیوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر او دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. خو متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هیوادونو کې چې دوی دا مزلې کوي په کچکي ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند دی لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ هدا قلم د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینت تاسو ته ګرځي چې ځوانانو ته د افکار پیچکاري کوي، هدا قلم چې افغانستان وتل د حل لار نه ده، ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي او که لاسته راوړنه لرئ بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت موږ لرو، خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارت خانې دي لکه د کډوالو چارو وزارت ته یا نور داسې ادارات شته، په دولت کې مو په دولتي مؤسسات هم شته، ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړې دي او ناستې ورسره کوم پر راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړې، و داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړې دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې هغه ځوانانو ته ورکړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسولیت ادا کړي، خو دا کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادي مشکل دی اوس د کډوال چې هلته خارج ته ځي موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویا باندې تعلیم کړی خارج ته ځي. نو دغه لپاره د اساسي او بنیادي حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزور شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سترګو شول چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هېوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چاري محدود دي، خپل اولي فعالیت نه تر سرو کیږي چې هر اقلن دغه ګراف راټیټ شي؟
ګوره یو خدغه ده چې د ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د اداره د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي. ما مخکمه تاسو ته د خپل موضوع د ځوانانو چارو مینیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ په ټولنیز او سیاسي تاثیر او په نورو برخو کې چې موږ سره راپلري او په دغه برخه کې موږ کار کوو، نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره مدرته وي چې موږ ناشته ور سره کړی دی او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفسه خلک وي چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو کګورم د نړیوالې ټولنې شت ضرورت په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 ملیونو پورې زموږ تاسو وګړي الته هغه کې ژوند کوي په خارج کې. نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت په دغه مورید باندې ان شاء الله پراتمون کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړی او پراتون چې کوم مناسب ورسره کو چې هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ لټو او
راخلاص شاید بخنه غواړم اساس خبره ما پرې کړی او ځوان دلته د پاتې کېدو لپاره هلي اقلن یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګ داسې یو کار ولري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت کڅ هم دا ډیر شاید لوی پیټه او سیاوی هم یا لوی اجمنه و چې موږ وایو چې ټول ځوانان ته کار پیدا کو، خو هلي اقلن د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګ د یو شمیر ځوانانو لپاره غلګ اسانتیا به رامنځ شي په دې برخه کې لاسته راوړنی سي
په دغه برخه کې. هم موږ د مختلفو لکه چارو ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړي، کمیټه ور سره لرو. د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاید د خبرې وو چې په زرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز او ولایاتو په سطح باندې، یا په نورو برخو کې پرایویټ سیکټر کې استخدام د ځوانانو کېږي او ځوانان په کار کېږي. ما درته وویل چې څلور لکه ځوانان یا څلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته ووځي. نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه مې استلې دي، او په راتلونکي کې دغه کافي نه دي. په راتلونکي کې زموږ ناستې به دوامدارې وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلفو دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکوو، په دا باندې روان هم دی. موږ ورته پالیسي د ځوانانو لرو، ورته ډول باندې ستراتیجي د ځوانانو موږ لرو. تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. موږ کوشش دغه دی چې هغه تصویب شي. په دغه تصویب سره به د ستراتیجي کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجي دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمینه برابره شي، او مختلف سکتورونه کاغه داخلي دي او که خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنټ وکړي، سرمایه گذاری به پکې وکړي، او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه بدلون راشي.
زدران صاحب، کله تاسو زه پښتم چې په 1399 کال کې چې محدودې میاشتې پاتې شي دا کال پای ته ورسیږي، د دې موینات سره لاسته راوړنې څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایاتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایاتو په سطح باندې جوړ کړي، سیمینارونه ورته جوړ کړي، د اماګه هی برنامه ورته جوړې کړي دي. د پانتونونو تم په زرګونو ځوانان په تحقیق معرفي کړي دي، په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي، د سپورټس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي، او په دا سوړل سو کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هی برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو، او کوشش هم دغه دی چې اماګه هی په مختلفو مهاجره موادو په برخه کې، یا د کډوالۍ په برخه کې، یا په نورو برخو کې اماګه هی ځوانانو ته ورکړي شي. د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کارو، خو موږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم، او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضې برنامه لرو په دغه برخه کې د ځوانانو چارو مینیت سره زیات کومک وکړي، او زیاته مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې، ولایتو په سطح باندې، کلي بنډو په سطح باندې مختلفو برنامه ګټورې برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره، خو د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالي تمویل وکړي حکومت.
زدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو ته څومره اندېښمن کړي یاستئ؟ که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوه چې په دې یو هیواد د جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوئ چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هیواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هیواد د ملي تیر دی، نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، او ځوانانو د لپاره هغه امکانات او هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي. خو نه امني او اقتصادي فکر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال اعظم جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي، او زیاته توجه که موږ ته وګورو افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته کړې ده. نو په دغه برخه کې به ان شاء الله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیر زیات مننه زدران صاحب.
تاسو نه ډیر مننه کوم، تشکر ډیر.
کوڅکه مسافر غونډه والا اړما، ماتمه ده غرور یو سوالګر غونډه والا اړما، څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غونډه والا اړما. غلې دې کوڅکه مسافر غونډه والا اړما، ماتمه ده غرور یو سوالګر غونډه والا اړما، سمر سخت مزل و پا سخت یوم پیدا کرلے، اس دی دروازہ کی مرا اور گندے والا اڑیوں سوائم غد میں نوزی
زړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې زړه نه زړه یم وروسته لکلونو د غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم